سلامونه، وخت بخیر. نن پنجشنبه د حمل ومه او د مارچ له وشتمه سره سمون خوري. وخت د افغانستان کې څلور بجې. تاسو ازادي راډیو ته غواګیاست. پامو کوي د تیسات خبرونه ده. دو بشرپالو بنسټونو او ملګرو ملتونو راپور ورکړی چې په افغانستان کې د ښځو د مرستندویو فعالیتونو پر وړاندې خنډونه په تیرو دریو میاشتو کې زیات شوي دي. د دې راپور موندنې ښیي چې د طالبانو د امر بالمعروف د قوانینو تطبیق، د اقتصاد وزارت له لورې د ښځو پر کار محدودیتونه، او د نړیوالو مرستو په ځانګړي ډول د امریکا لخوا د کومکونو کمیدا سبب شوی چې ډېرې ښځې په نادولتي موسسو کې دندې له لاسه ورکړي. دا ارزونه د بشرپال غبرګون لپاره د جنسیت کاری ډلې او د بشر دوستانه لاسرسي کاری ډلې لخوا چې د ملګرو ملتونو د ښځو له ادارې سره همکاري لري تر سره شوې ده. د راپور له مخې د طالبانو د سیاستونو تطبیق د ښځو د کار کولو وړتیا 25% کم کړې ده. په راپور کې همداراز راغلي چې د بهرنیو مرستو کمښت د ښځو اړوند پروګرامونو بودیجه 121 میلیونه ډالر راکم کړې ده. په بدخشان ولایت کې د شکی او نسی ولسوالیو ترمنځ مواصلاتي لار د واورې ښویېدو له امله بنده شوې ده. له طبیعي پیښو سره د مبارزې د ریاست مشر محمد اکرم اکبری ویلي چې د سختو ورښتونو او د واورې د ښویېدو له امله د دوک شکی په سیمه کې لار بنده شوې ده. د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې ادارې تر اوسه د واورې ښویېدو د احتمالي تلفاتو په اړه څه نه دی ویلي. دا په داسې حال کې ده چې دا پیژندنې ادارې د روانې اونۍ لپاره د افغانستان په ډیرو ولایتونو کې د باران او اوریدو وړاندوینه کړې ده. د صدر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د پاکستان حکومت پریکړه کړې چې د غیر قانوني افغان وګړو د وتلو لپاره د مارچ 1 ضرب الاجل تمدید نکړي. پاکستانی رسنیو نن راپور ورکړی چې د دغه هیواد د کورنۍ او چارو وزارت په یوه غونډه کې ویل چې په حکومت به د مارچ 1 ضرب الاجل په کلکه عملي کړي او غیر قانوني کډوال به له هیواد وباسي. تر دې وړاندې اسلام آباد طالبانو د حکومت هغه غوښتنه رد کړې وه چې په اسلام آباد او راولپنډۍ کې د میشت افغانانو د پاتې کېدو موده وغځوي. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل د پاکستان له حکومت غوښتي چې د غیر قانوني بهرنیانو د بیرته ستنولو پلان بیرته واخلي. له بلې خوا د خیبر پښتونخوا د ایالتي حکومت څخه د افغان محصلانو د سوابقو غوښتنه شوې چې باید د مارچ تر 28 پورې وړاندې شي. دا معلومات به د بهرنیو اتباعو د امنیتي څانګې ډیټابیس ته اضافه شي. پاکستان ادعا کوي چې د امنیتي وضعیت د ښوالي لپاره چې د زیاتېدونکو تروریستي بریدونو له امله خراب شوی دا ګام ضروري دی. د پاکستان د دولتي راډیو د راپور له مخې تر اوسه پورې 1.92 افغان کډوال له پاکستانه بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي دي. اروپایي اتحادیه له خلکو غوښتي چې لږ تر لږه د 3 ورځو لپاره خوراکي توکي، اوبه او نور ضروري شیان ذخیره کړي. اروپایي اتحادیه د چهارشنبه په ورځ د دې اتحادیې د غړو هیوادونو له 350 میلیون وګړو څخه وغوښتل چې لږ تر لږه د 3 ورځو لپاره د خوړو، اوبو او اړینو توکو ذخیره ولري. دا غوښتنه په داسې حال کې شوې چې اروپایي اتحادیه د امنیتي تدابیرو د بیا ارزونې په حال کې ده. په ځانګړي ډول وروسته له هغه چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ خبرداری ورکړی چې اروپا باید د خپل امنیت لپاره لا زیات مسؤلیت په غاړه واخلي. د اروپایي اتحادیې چارواکي وایي چې جګړې، سایبري بریدونو، اقلیمي بدلونونو او ناروغیو د ممکنه بحران د رامنځته کېدو خطر لا هم زیات کړی دی. په تیرو کلونو کې اروپایي اتحادیه د کووید-19 وبا او د روسیې له لورې له ګواښونو سره مخامخ کړي وه. مسکو هڅه کړې چې د اروپا د انرژي اړتیاوې د فشار د وسیلې په توګه وکاروي تر څو د اوکراین د ملاتړ د کمولو لپاره اروپا ته ستونزې جوړې کړي. د ناټو سرمنشي مارک روټا خبرداري ورکوي چې روسیه کې د شي تر 2030 کال پورې پر اروپا یو بل بریټ وکړي. اروپایي اتحادیه د دغه احتمالي غوښونو په وړاندې د احتیاطي تدابیرو د غوره کولو هڅه کوي چې له هغه څخه د خوراکي توکو، اوبو او ضروري وسایلو د ذخیره کولو سپارښتنه ده. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر پرون اعلان وکړ چې له راتلونکي اونۍ څخه به د وارداتي موټرو او سپکو ټرکونو تعرفه 25% لوړه کړي. د اروپایي کمیسیون مشر دا پریکړه غندلې، ویلي دي چې دا تعرفه د کاروبارونو لپاره زیان رسوونکې ده او د مصرفونکو لپاره که په امریکا کې وي او که په اروپایي اتحادیه کې لا بدتره ده. ډونالډ ټرمپ د چهارشنبې په ورځ په سپینې ماڼۍ کې وویل، موږ غواړو چې د ټولو هغو موټرو پر وارداتو 25% تعرفه ولګوو چې په امریکا کې نه تولیدیږي. ولسمشر ټرمپ چې تعرفې د مالیاتي عوایدو د کمښت جبران او د امریکا د صنعت د احیا وسیله بولي، همداراز زیاته کړې چې دا تعرفې به د اپریل په 3مه عملي شي، یعنې یوه ورځ وروسته له هغه چې امریکا د هغو هیوادونو پر ضد متقابلې تعرفې اعلان کړي چې د امریکا په سوداګریز کسر کې تر ټولو لویه ونډه لري. او د اروپای اتحادیه له لورې د روسیې پر مایع ګاز د بندیزونو له نافذېدو وروسته افغانستان او منځنۍ اسیا ته د دې ګاز صادرات زیات شوي دي. د رویټرز د راپور له مخې په تېرو دوو میاشتو کې افغانستان ته د روسیې مایع ګاز صادرات 25% زیات شوي او 1,000 ټنو ته رسېدلی ده. رویټرز راپور ورکوي چې اروپای اتحادیه تیر کال په روسیې د مایع ګازو صادراتو محدودیتونه ولګول، چې له امله یې افغانستان ته د دې محصول صادرات زیات شول. دغه بندیزونه د پولنډ له لورې وړاندې شوي وو چې د روسیې د مایع ګازو له لویو واردونکو څخه ګڼل کېږي او په ډسمبر میاشت کې عملي شول. مایع پټرولیم ګاز چې پروپان او بیوټان پکې شامل دي، عموما د وسایطو د سون د کورونو د تودوخې او نورو کیمیاوي محصولاتو د تولید لپاره کارول کېږي. د دې ګازو د صادراتو زیاتوالی انرژي د سیمې له اړتیا سره تړاو لري. ډیر زیات مننه چې تر وسره سره وي دا خبرونه. زه فرشته سهاګ درته وړاندې کوم. د دې خبرونه ډیره برخه نور بس د خبرونه نيز خبرونه ته څنګه شوې ده خو راپورونه هم درته لرو. هیله ده چې تر پایه موږ سره مال وسی. په سر کې د افغانستان اړوند یو راپور ته ورځو. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وایي چې د بودیجې د کمښت له امله ښایي د ماشومانو د خوارځواکۍ د مخنیوي او درملنې پروګرام تر میاشتې پورې ودرول شي. WFP پرون په یو راپور کې دغه شان ویلي چې د راتلونکو شپږ میاشتو لپاره د حیاتي خوراکي مرستو د دوام لپاره د خوړو نړیوال پروګرام 550 میلیون ډالرو ته اړتیا لري. په ورته وخت کې یو شمېر هغه کورنۍ چې ماشومان یې د خوارځواکۍ له ستونزو سره مخامخ دي، ماشومان یې اوس هم وایي چې ماشومان یې له درملنې لرې پاتې دي او دوی درملنې ته اړتیا لري. په دې اړه جزئیات له سنا ککړه ورو.
د بودیجې کمښت په پخوارځواکۍ د اخت افغان ماشومانو په درملنه هم سیوری وغوړوي. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP خبرداري ورکړی، که د دې ادارې بودیجه تامین نشي نو ښایي افغانستان کې د ماشومانو د خوارځواکۍ د مخنیوي او درملنې پروګرام تر مې میاشتې پورې ودرېږي. WFP په یو راپور کې ویلي چې د دې ادارې مشر سندی مکین د چهارشنبې په ورځ پاریس کې د ودې لپاره تغذیه په نوم د څلورم کنفرانس په درشل کې د بیلابیلو هیوادونو استازو ته ویلي، د بودیجې د کمښت له امله د خوړو نړیوال پروګرام اړ شوی چې سخت انتخابونه وکړي، لکه مخنیوي ته د لومړیتوب ورکولو پر ځای درملنې ته لومړیتوب ورکول، او زیاته کړې ده چې په افغانستان کې هم دا پروګرامونه ښایي تر مې میاشتې پورې ودرېږي. د WFP د معلوماتو له مخې دوی د 2015 کال لپاره د 650 هیوادونو 10 میلیونه میندو او ماشومانو ته د خوارځواکۍ د مخنیوي او درملنې لپاره 1.4 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري. دوی زیاتوي چې د جګړې، اقتصادي بې ثباتۍ او اقلیمي بدلونونو له امله په ټوله نړۍ کې د خوارځواکۍ وضعیت مخ په خرابېدو دی. راپور زیاتوي وروسته له هغه چې د امریکا متحده ایالاتو چې د WFP تر ټولو لوی مرسته کوونکی هیواد دی د نوي ورځو لپاره بهرنۍ مرستې وځنډولې، د خوړو نړیوال پروګرام له جدي مالي ستونزو سره مخ شوی. د افغانستان په اړه WFP په یو جلا راپور کې د دې ادارې د تغذیې د برخې مشرې مونا شیخ له قوله ویلي چې د راتلونکو شپږو میاشتو لپاره د حیاتي خوراکي مرستو د دوام لپاره دوی 550 میلیونه ډالرو ته سمدستي اړتیا لري. هغې زیاته کړې که دا بودیجه ترلاسه نه شي نو د ښځو، ماشومانو او کورنیو لپاره حیاتي پروګرامونه چې پکې بیړنۍ خوراکي مرستې، د خوارځواکۍ درملنه او ښوونځیو او د ښځو د حرفوي زده کړو مرکزونو کې تغذیه شامل دي، له خطر سره مخ کېدی شي. WFP دغه شان ویلي، دا مهال د ماشومانو د خوارځواکۍ پوښښ چې مخکې له شپږو میاشتو تر 5 کلنۍ وه، اوس تر 2 کلنۍ پورې محدود شوی او امیندواره او شیدې ورکوونکې میندې یوازې د اړتیا وړ نیم خواړه ترلاسه کوي. په ورته وخت کې یو شمېر هغه کورنۍ چې ماشومان یې د خوارځواکۍ له ستونزو سره مخ دي وایي د دوی ماشومان لا درملنې ته اړتیا لري. د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ یوې مېرمنې چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي، او دوه ماشومان چې یو یې 2 کلن او بل یې 10 میاشتنی دی، د خوارځواکۍ له ستونزې سره مخ دي وویل، د دوی د سیمې کلینیک 2 میاشتې وړاندې تړل شوی.
کلینیک ته دوه واره دا واکسین مزور ولا ده یو واره دا واسه دا واره کړو شربت لا واسه رسو بیا دې ته چې درې ورځې د وکی د تناجول شو بیا هم بیا ور ور مخته نیو بیا ما خبر کړې دا خلاص ستې د تناجول